چې دی د تغییر او امید د ائتلاف غړی انجینر محمد اسم او د سیاسي او نظامی چارو کارپو جنرال غلام حسین هزاره. موږ غوښتل په دې بحث کې د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلین هم راوغواړو، خو هغوی وویل چې د بوختیا او لامله نشي کولی په دې بحث کې ګډون وکړي. خو استودیو ته راغلو میلمنو ته خیر اغلاست او ستړي مشي وایم او خپل بحث به پیل کړو. زموږ سره په دې بحث کې د ولسي جرګې برحاله غړی او د دودیز جرګې ګډون کوونکی ګل پاچا مجدي د ټلیفون په کرښه د لومړۍ پوښتنې به له هغې څخه مطرح کړم. ښاغلی مجدي، تاسو چې د جرګې دننه یاست او له ګډون کوونکو سره مو هم خبرې کړي دي، تر کومه حده د خلکو رښتینی استازي پکې موجود دي؟
زه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او اوریدونکو خپل سلامونه په سر کې وړاندې کوم. تر ډېره حده پورې خصوصا د ملي شورا له ادرس نه او همدارنګه د ولایتي شورا او بیا د ولسي جرګې پخواني غړي چې وو، د دې تر څنګ د ولایتونو نه د والیانو په خوښه هغه کسان چې والیانو خوښ کړي دي جرګې ته لاره موندلې، چې په دې کې د ولسي جرګې لخوا او د مشرانو جرګې لخوا هم نیوکې شوې وې، چې په دې کې هغه د خلکو اصلي استازي نه دي راغلي. ولې تر ډېر حده پورې چې ما ولیدل نن په لویې جرګې په خیمې کې همدا اوس، نو کوم کسان چې ما پېژندل د پکتیا ولایت یا د پکتیکا د کوچیانو او نورو، ډېر مخور سپین ږیري راغلي، ډېر با اعتباره خلک راغلي، با نفوذه خلک راغلي. زه فکر کوم په دې هکله هغه کوم تشویشونه چې د ولسي جرګې د مشران جرګو غړو په یا په بحثونو کې نورو دوستانو لرل هغه ډېر کمرنګه دي. زیاتره خلک ما چې مشران ول ډېر با اعتباره خلک راغلي، چې د میډیا لارې نه موږ لیدلي یا په سیاسي ډګر کې موږ لیدلي یا په ولایتونو ته چې لارې راغلي دي، د هر ولایت ډېر مخاور خلک راغلي. په دې کې
مننه ښاغلی مجدي. د دودیزې لویې جرګې ګډون کوونکي څه وایي چې دوی به له وسلوالو مخالفینو او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه به حکومت ته څه مشورې ورکړي؟ په داسې حال کې چې د دې سند جزئیات نه دي خپاره شوي او چارواکي وایي چې د دې صنعت په جزئیاتو باندې بشپړه موافقه هم له امریکا سره نه ده شوې.
په دې اړه تاسو به پرون د ولسمشر د امنیتي سلاکار ښاغلي سپانتا خبرې هم اورېدلې وې، چې دوی مخکې د امریکا متحده ایالات سره چې خبرې کړي په ډېرو مواردو کې دوی موافقه ورسره کړې، ولې په یو ځای کې د دوی ترمنځ موافقه نه ده شوې چې هغه د شپې لخوا عملیات یې د امریکایانو لخوا. چې وروسته د بهرنیو چارو وزارت مین لودین صاحب وویل چې په دې کې هم سره موافقه کړې ده، چې په دې کې نور جزئیات چې دي هغه جزئیات په خپل ځای دي. ولې د کوم مشران دلته نمایندګان چې راغلي، هغوی ډېرې غوښتنې او فوکس په دې باندې ده چې هغه کومې ناخوالې چې په تېرو کلونو کې د خارجي قواوو لخوا شوي دي، هغه مظالم چې شوي، هغه د ولسي خلکو ته چې زیان را رسېدلی، مرجوع را رسېدلی ده، د دوی د کورو حریمونه مات شوي دي، شخصي بندیخانې لري، یا د دوی عسکرو کوم جرم کړی دی هغه امریکا ته لري، هلته محکمه کېږي. په دې کې د دوی غوښتنه دا ده چې دا جرم دلته واقع شوی باید په انګریزي کې محکمه شي، او همداسې نورې کومې ستونزې چې دي چې هغه د اساسي قانون سره په مطابقت کې مخالفت کوي، یا د نورو د افغانستان قوانینو، یا د اسلام سره په مخالفت کوي، د هغه په مسایلو باندې به دوی تاوان بس کوي او پیشنهاد به دوی دا وي مخې ته کېږدو، او په دې کې به ډېره کلکه غوښتنه کوو چې نور دغه مسایل تکرار نه شي. د افغانستان ملي حاکمیت ته باید احترام وشي، د خلکو د وختو مسؤلیت ته باید احترام وشي او هغه ورکې مراعات شي.
او بل ښاغلی مجدي، په دې جرګه کې د سولې د خبرو اترو په میکانیزم هم خبرې کېږي. په داسې حال کې چې وسلوالو مخالفینو د دې جرګې سخت مخالفت کړی، نو دا به څومره اغېزمنې وي مشورې؟ او آیا د دوی په مشورو به افغان حکومت وتوانېږي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته راضي کړی شي؟
د سولې خبرې خو مخکې هم ډېرې شوې دي، حتی د سولې جرګه په خو مخکې جوړه شوه، او دا ځل هم ما خپل شخصي نظر دی چې لکه تاسو چې وایي چې اوس هم حتی دا جرګه هم رد کړې ده، د مخالفینو حتی ګواښونه هم ورته کړي دي. ما په اند هغه کومې اساسي مسلې چې د دې مخالفت وجه دي، هغې ته حکومت که چېرته توجه وکړي بلخص نړیواله ټولنه، زه فکر کوم موږ یو هغه ته ورسېږو، موافقې ته ورسېږو، که چېرته په همدې منوال وي چې اوس د حکومت لخوا پیشنهادېږي نړیواله ټولنه، چې په هغې کې د پیشنهاد په توګه د دوی لخوا ویل کېږي چې اساسي قانون باید د دوی لخوا ومنل شي، تو ټوپک په ځمکه کې دي حاکمیت ومني. زه فکر کوم دا غوښتنې دي چې سولې ته اصلا دوی علاقه مندي نه دي. طبعا د سولې خبرې دوهمه برخه دي چې د پاجندا کې د سولې خبرې
مشوره به ومنل شي.
موږ مشوره به دا دي چې بلا قید و شرط دواړو خواوو نه غواړو چې د میز تر شا کښېني او خبرو اترو ته حاضر شي. بیا هم زه مطمئن نه یم چې د مخالفینو لخوا دې ته مثبت ځواب وویلی شي.
او ښاغلی مجیدي، مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ځینو ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران دا هڅه داده چې د جرګې ځینو غړو ته یا استازو ته پیسې ورکړي او دا جرګه ګډوډه کړي او د امریکا ضد احساسات پکې راوپاروي. آیا ستاسو ویره څه ده او دا څه په جرګه کې لیدل کیږي؟
ګوري، د ګاونډیانو خصوصا ایران او بل ګاونډی پاکستان په دې کې مستقیما د دې مخالفت کړی دی، رسمي مخالفت کړی. تاسو په جریان کې ایران د ولسمشر نه نیولې تر بهرنیو چارو وزارت پرې دغه بیل باسي، ولې خبره راځي دې ته چې د پیسو خبره کېږي؟ زه فکر کوم چې که چېرته چېرته مستند اسناد وي دا به ښه خبره وي، او که چېرته تور وي دغه تورونه بې بنسټه دي. هېڅ افغان به زه فکر کوم هغه چې د ولسي جرګې یا د خلکو نمایندګان وي هغه به دې شي ته غاړه کېږدي چې د پیسو له وجې نه دوی د خپل ملي مصالح خلاص کړي. ګورې، یو مخالفتونه دي، زه یې ردولی نه شم ویلی، او زه دا زه غواړم چې د ټولو هېوادوالو نه هیله وکړم چې هغه خپل سیاسین د په دې رقم نه بدناموي، دا د افغانستان بدنامول دي. دودیز جرګې کې قومي مشران مخاور سپینګیری راغلي دي، ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي ورکې دي، نور مخاور خلک ورکې دي. زه په کلکه ردوم داسې شی به اصلا افواه به وي، او د افغانستان ولس هېڅکله دغه رقم بې ننګه کار ته غاړه نه کېږدي، او نه یې په تاریخ کې دغه کار کړی دی. دا هم د یوه برخه دي د ګاونډیانو د تبلیغاتو نه ده چې غواړي د افغانستان ولس په دې رقم تم کړي، او دوی د عیشیت هم تاوان ورسوي، او د افغانستان عیشیت هم دوی تاوان ورسوي.
ښاغلی مجیدي، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دا چې تاسو هلته په جرګه کې بوخت یاستئ، نو تاسو سره به خپله ټلیفوني اړیکه پرې کړو، او خپل پاتې بحث به په استډیو کې له راغلو مېلمنو سره مخ ته بوزو. مننه. پوښتنه مې له ښاغلي حضرت څخه ده. جنرال صاحب، حضرت په داسې حال کې چې دودیزه لویه جرګه په دې هدف جوړه شوې چې افغان دولت ته د امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه مشوره ورکړي، او دا تړون او تر اوسه پورې د دې تړون جزئیات نه دي خپره شوي او بشپړه موافقه د چارواکو د وینا له مخې نه ده پرې شوې، نو دغه ګډون کوونکي د دې جرګې به افغان حکومت ته څه مشورې ورکړي په دې اړه باندې؟
زه خپل سلامونه تاسو ته، ستاسو محترم میلمنه، او ستاسو اوریدونکو کوته سلام عرض کوم. ستاسو د سوال په ارتباط، څنګه چې تاسو ویل چې دغه دودیز لوی جرګه چې نن دایر سوی ده، په دې کې دوه اجنډا د بحث او گفتگو لاندې دي. یو خو قرارداد یا انعقاد پیمان دي چې کوم راتلونکي د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ به منعقد کیږي، او دویم خبره د هغه تصمیم دي چې افغان حکومت پس له صدربانی شهادت نه اتخاذ کړي، چې گویا کې افغانستان حکومت دینه پس به د طالبانو سره نه بلکې د پاکستان حکومت سره به خبرې کوي. خو د ارتباط نه ملت او نه هم ګډون کوونکي نمایندگان او حتی مطبوعات او پارلمان په دې اړه هیڅ کوم معلومات نه لري، نو څنګه په یو موضوع کې چې یو انسان په هغه کې معلومات نه لري، د هغه په ارتباط باندې څنګه نظر وکولی شي؟
ښاغلی هزاره، کرا شو د ټیک ته د پښتن تاسو زما ځواب راکړي چې ولې دغه جزئیات پټ ساتل شوی دي، او ولې تر اوسه کله چې دغه جزئیات معلوم نه وي دغه صنعت نو دغه ګډون کوونکي د جرګې به څه مشوره ورکړي؟ آیا مشوره ورکولی شي چې کله چې جزئیات نه وي خپاره، جزئیات نه معلوم، نو په یو موضوع باندې څوک کولی شي مشوره ورکړي؟
خورې داسې یو مشکل سره ټول افغان ملت نن سبا یعنی مخامخ شوی دي. هغه داده چې متاسفانه زمونږ حکومت د هغه کوم حقایق کوم درخواستونه چې امریکا لري د هغه د افشا کولو ډار لري، به اصطلاح زیر کاسه نیم کاسه هست. یو دغه موضوع دی. دویم موضوع دا دی چې نن سبا چې دغه محترم نمایندگان چې ځانونه نمایندگان بولي، او دا چې په کوم میکانیزم باندې دوی انتخاب شوی دی او دلته راغلی دی، او دی چې د دې معاهده متن څه دی، د دې مفاد څه دی، آیا افغان خلکو ته ګټور دی که نه دی، آیا د افغانستان د صلح ثبات لپاره دا شه مثبت ګام دی او که نه، نو په دې ارتباط باندې متاسفانه هیچ دسی او اقدام نه دی سوی چې د افکار عامه د اذهان او د روشنولو لپاره، نه د حکومت حکومت له طرف نه او نه هم د امریکای له طرف نه. نو په دې ارتباط باندې چې یو څو په یو موضوع باندې معلومات نه لرم، هغه باندې زه څنګه کولای شم چې نظر ورکم؟ او دویم ټکی دلته ډیر مهم دی، دا دی چې ډیر خلک په اطراف کې بې سواد خلک دي، به شکه زموږ مشران سپینګیر ش خلک دي، زموږ علما، او دا دومره پوره معلومات به اصطلاح حقوقي د حقوق بین الدول په ارتباط باندې دوی باید مطالعات ولري، په حقوق باندې مطالعات ولري، په نظامی چارو کې دوی معلومات ولري، په اقتصادي چارو کې دوی معلومات ولري. دسې یو خلک زما په نظر، زما په اند دسې یو مجموعه دلته راټول شوی نه دی چې
نوستاس په نظر باندې دغه مشوره چې دغه د جرګې ګډون کوونکي راټول شوی دي او مشوره غواړي چې په دغه مسایلو باندې ورته ورکړي، هدي دوی دغه مشوره ورکول معقول دي؟ نه خلکو د پاره د منلو وړ ده
چې څنګه چې افغانستان خلک په دې کې معلومات نه لري، حتی کابینه وایي چې موږ په دې کې معلومات نه لرو، محترم مشرانو جرګه او ولسی جرګه غړي په دې کې هیڅ کونه معلومات نه لري، او دغه کسان چې دلته راغون شوی دي دوی هم په دې کې هیڅ کونه معلومات نه لري، نو د دوی مشورې به څنګه مفید شي؟ یو خبره آقای اسپانتا چې هغه د دې اصلي ګرداننده یا ګډون کوون کې دي، هغه ویل چې زه او یا اتیا فیصد دلته دغه سوی د موافقه تر لاسه شوی دي، هغه او یا اتیا فیصد هم دوی ونه شو کولای چې دغه نمایندگانو ته یا خلکو ته رسنۍ ته په درس رس ورکړي چې د افغانستان خلک تشویش دغه سی رفع شي.
او درېم خبره ده چې نه غوښتل چې ورته وایي خلکو ته،
نه دوی نه غوښتل که غوښتل خو به ورکوله. دلته درېم خبره عرض می دادی چې د نمایندگان چې دلته راغلي دي، آیا دوی د پوره پو د پوره تقوا د پوره وطن دوستی خواندان دي؟ آیا دوی د خپل منافع ملی منافع سره آشنایی لري؟ او که آشنایی لري څومره په خپل ملی منافع په ملی ګټو باندې دوی پابند دي؟ او په دې دیش کلونو کې څومره خپل امتحان خلکو ته ورکړی دي؟
ډیر زیات مننه خغلی اسم. تر اوسه پورې لکه څنګه چې خغلی هزاره ویل چې تر اوسه پورې د جزئیات نه دي خبر شوی، او چارواکي هم وایي چې جزئیات نه دي خبر شوی، او بشپړ موافقه هم په دغه د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه باندې نه ده شوی. نو دغه جزئیات نه تر اوسه امریکا خبره کړي او نه افغان دولت. د دغه د جزئیاتو د نه خبرولو علت تاسو په څه کې ګورئ؟ او که چیرې خبره نه کړي نو او مشورې ور باندې ورکړ شي څه ضرر به وي؟
په دې ارتباط دا باید ووایم چې د ځینې ګنګوسي او اوازې نه داسې اورېدل کېږي چې دوی مطرح شوي تړون او موافقتنامه په ارتباط تر اوسه پورې په اساسي مسایلو باندې یو بل سره توافق ته رسېدلی نه دي. داسې امکان د هغوی په لاس کې نشته دی چې نه افغان مسؤلینو ته او نه امریکایي مراجعو ته چې څه شی وړاندې کړي.
ښاغلی اسم را بشو همدغه ټکی ته، نو کله چې دغه موافقه نه ده ورباندې شوې او جزئیات تر اوسه د یو بل ته سم نه دي معلوم، او تحصیل د وینا له مخې هغوی یو بل یعنی هغه څه چې دوی غواړي یو بل نه دي ورباندې موافق شوي دي، نو ولې افغان حکومت دونه بیړه وکړه چې دغه جرګه زر مخکې له دې نه چې توافق ورباندې وشي غیر وبلله؟
نو زموږ حکومت کوم کار د سنجش او د تعمق نه بعد شوې دي چې په دې ارتباط دا سوال ایجاد شي؟ ډیر ناسنجیده کارونه دغه حکومت او دغه حکومت رهبری تر لاس لاندې نیولې دي، او دې ته هیڅ وخت هم دوی کتلې نه دي چې پایله او نتایج دې به سي.
دغه یو ناشونی کار ولی هغه ولی هغه دغه باندې داس مشوره او تاسو خو یو سیاسي ګوند یسته، او د افغانستان په بیرغونه کې تاسو هم رول لري، په سیاسي برخه کې تاسو ګډون لري، نو آی تاسو داس مشوره ورته ورکړي و چې باید دغه جرګه کله چې توافق باندې وشي نو حکومت په کار ده چې باید ورسته دی هغه نه چې فق په دغه تړون باندې وشي دوی باید دغه جرګره وبولي او د خلکو نظریات پر راټول کی؟
وګوره په دې موضوع باندې زی سلا مرجع د قانون اساسي د احکام سره سم موجود دي، یعنی په دغه سه مسایلو د پاره چې باید تصمیم گیری وشي خاصه مرجع ملي شورا ده. ملي شورا د حکومت د امضا کولو نه بعد هغه بررسی کوي که مثبت او تاییدی که منفی او د مسالې او منافع په ارتباط غره دی. نو حکومت ضرورت نه لو خودل چې دغه سی او کار انجامولو د پاره لاس پوری کی
ډیر مننه ښاغلی هزاره لکه څنګه چې ښاغلی یاسم ویل چې دغه جرګی جوړول یعنی حکومت ورپکې بیړه کړې ده سمکاري نه دی پکې کړې دی نو ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو د سیاسي چارو کتون کی مثلا دغه نور مدني ټولنې دغه جرګی جوړول د افغان حکومت یو بیړنۍ اقدام بولی په داس حال کې چې د سند جزئیات خبره شوې نه دي یا وسلوال مخالفینو مخکې له مخکې دغه جرګه رد کړې ده نو په دغه صورت کې دغه جرګی ورستنې مشورې افغان حکومت ورکی افغان دولت ورکړي نو د باغیزمنې وي
دوی د انجام شوه عمل په جریان کې واقع شو چې د سیاو جرګی چې هغه د منطقي لحاظ د حقوقي لحاظ او د حتی د قانون اساسي مسایل ملي لحاظ ډېر ملاحظات او ډېر نقایص پکې دي نن سبا اثر د ټکنالوژي اثر د ارتباطات اثر د علم او د منطق اثر دي دا زمان دا تحلیلونه او دغه تصمیمونه د سیو لولو تصمیمونه او دا سپینګیر د چوکاټ نه ډېر لوړ دي دغه عالمان غواړي محققین غواړي سیاسي کارپوهان غوښتل اقتصادي کارپوهان غوښتل او نظامی کارپوهان غوښتل اجتماعي او مذهبي کارپوهان غوښتل چې خدي ارتباط باندې تصمیم ونیسي هغه هم یو نوې لوی جرګه وو
افغانستان یو سنتي هیواد دی نو دغه یو سنتي ټولنه ده نو په دغه سنتي ټولنه کې تل دغه ډول ستونزې او شخړې د جرګو له لارې حل شوې دي مخکینه ستونزې هم حل شوې دي او شاید حکومت داس فکر کړی چې دغه وسنۍ ستونزې چې هم دی روانې دي دغه تبه د پټکی کې خود شي گاونډي هیوادونو لاسونه بورلند شي نو تاسو فکر کوئ چې دغه جرګه به دوی پام دغه هدف را جوړ کړی ده
مونږ مخکې هم ډېر لوی جرګې لیدلې ده او د دې لوی جرګې ته د تدویرونه دغه ټول لوی جرګې چې مخکې تیر سوی دي دغه لوی جرګېګانې دغه ټول مشورتي بنه درلوده د هغه مشورې نه د خلکو د اخلاص نه دولت مردان سوء استفاده کړی دي او د خپل اغراض او مقاصد د اجرا کولو لپاره دوی استعمال کړی دي نن هم چې څنګه تاسو شاهد یاست دغه لوی جرګه تدویر سوی دي مخکې ما عرض وکړ چې په دې کې هیڅ ګونه معلومات د ګډون کوونکو محترم نه لري او حکومت پس پرده سره نیت او مقاصد لري او کار بخپل وکي بدنامي او رسوایی او ذلت په دې محترم نمائندگان چې څنګه دلته راټول سوی دي په دې باندې وزپی
تاسو ولې خپل پکې ګډون نه کوله
زه خو چون کې د دې لوی جرګې کوم میکانیزم چې دغه اتخاذ سوی دي د هغه ځې مخالف وم او يم او په دې ارتباط ما په دې لوی جرګې کې ګډون نه دی کړی
ولې کته ته بلنه درکړې شوې به دې ګډون کړی و
ما ته بلنه هم سوی و ما په دې کې چون کې ما مخکې خپل د نظر خاوند يم او زه چې څنګه په یو موضوع باندې معلومات نه لرم او په یو د مجلس باندې زه چې راغشتل کېږم په دغه مجلس د اجنډا په ارتباط هیڅ کوم معلومات نه لرم او بیا گویا کې د دې خلکو صرف یو مشروطي بنل لري لازم الاجرا نه دي او الزامي نه دي نو په دې یو خبره باندې چې د چا د غلام حسین هزاره په اذان باندې څوک او دس نه کې نو زه د څنګه به توقع ولرم چې تلاشم زما په امامت باندې دوی اقتدا وکي
انجنیر صاحب اسم د تغییر او امید اتلاف د جرګه د اساسي قانون خلاف بل او پکې ګډون نه وکړ
ګوره دا بالکل ښکاره خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې چې تاریخي او ملي لوی جرګې دایر شوې دي هغه د تصمیمګیری او پریکړې په ارتباط همیشه دایر شوې نه د مشورو په ارتباط علاوه د هغه نه د افغانستان په اساسي قانون کې د ملي او تاریخي لوی جرګې قانونمند جانشین دغه لوی جرګه مونږ بالو چې هغه په اساسي قانون کې درج شوې دي
او چې دغه جرګه مشورتي نه وای او دغه پریکړه کول شوې دي جرګې نو د تغییر او امید اتلاف په کې ګډون کړی و
ما ارزو کوم چې نو اصلا زمونږ ائتلاف دا نظر لري په دې اکل چې دغه سي جرګې دایرهول خلاف د اساسي قانون د احکام سره یا د اساسي قانون په مخالفت سره شاید ضروری نه وي یو سل لسم او یو سل یو لسم
که کوم جرګې درچې وي هغه د سرګې د چاغه پریکړه کولای شي او د پریکړه نشکول نو په دې خطر تاسو پکې ګډون نه کړ
نه دلته
کوم چیر د ملي مسایل په اړه خو د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د یو ملي مسله تاسو نه بولای
یوه یم دام دی دلته خو د معاهدات او د میثاقونو د پاره د تصمیم گیری مرجع ملي شورا معرفي شوې ده نو بیا ضرورت نه پیدا کیږي یعنی زمونږ د ائتلاف نظر داده چې حکومت د دودیز جرګې په دایرهولو کې دوه منفی کارونه سرته رسولې دي یو دا چې تاریخي او ملی لوی جرګو ته دغه سي جرګي دایرهول به احترامي دی او دویم دا چې د دولت مقننه قوا او یعنی ملی شورا ته به احترامي سپکاوي او به اعتبار کول دي.
ښاغلی هزاره په دې جرګه کې په دې دودیزه لوی جرګه کې د سیاسي احزاب او ائتلافونو نه ګډون به د جرګې ته څه زیان رسولی شي کنه؟
زه فکر کوم د سیاسي احزاب او نور کوم مخالف ډلې چې د نن سبا د لوی جرګې په خلاف خبرې کوي د دوی ګډون زه فکر کوم هیڅ کونه تاثیر ونه لري په دې ارتباط.
ولی
زه داسې عرض کوم تاسو ته چې افغانستان خلک ته ټول چیرې ازمایل سوی دي. فارسی کې یو متل دی وایي سرمې ازمودر ازمودن خطاست.
ښاغلی هزاره که چیرې په دغه جرګه کې په دغه مشورتي جرګه کې هغه څه چې د افغان حکومت غواړي دغه ګډون کوونکي د افغان حکومت د غوښتنې خلاف ورته مشوره ورته ورکړي نو افغان حکومت اړ دی چې بیا هر ډول مشوره ورکړي هغه ومني؟
څه چې پنټاګون غوښته، څه چې سی آی ای غوښته، څه چې افغانستان حکومت غوښتل دغه کار سوی دي او دا کار به خامخا کیږي که افغانستان ولس وغواړي او که ونه غواړي.
خو تاسو خپله موافق یاست چې د امریکا سره افغانستان ستراتیژیک تړون ولري؟
زه موافق یم په دې صورت چې امریکا حکومت زمونږ ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني، د خپل هغه ستراتیژي او هغه تهاجمي ستراتیژي چې په افغانستان کې دوی پلی کوي غینا لاس پسر شي، مغرز او متجاوز همسایگان خپل ځای ته کینی. په دې صورت زه موافق یم چې افغان ولس د هر چا سره استراتیژیک تړون لري.
ښاغلی اسم، کچېره د تغییر او امید اتلاف په دې جرګه کې ګډون کړی وای، افغان حکومت ته به د وسلوال مخالفین سره د خبرو اترو او ل امریکا سره د استراتیژیک تړون په اړه څه مشوره ورکړی وای؟ پولانډ ټکو کې راته وای
دا چې اوس مونږ خپل موقف ښکاره کړی دی نو چې دغه سي جرګې دایرهول اساسي قانون سره خلاف یو کار دی، نو زمونږ اشتراک په دغه سي جرګو کې شاید د سوال په حد کې مطرح شوی نه وي او شاید مطرح نشي.
که تاسو پکې ګډون کړئ هغه څه چې افغان حکومت تاسو قربان نه خوښي یاستي هغه مخم نیولې وي، هغه حساب چې مثلا د افغان حکومت په دغه کړنو باندې نه خوښي دي، که دشت تاسو دغه مخه ته یو حد نیولې وي ګډون مو پکې کړی او مشوره به مرته ورکړي وي.
یو شی تاسو یا زما په نس کې نامعقول وي او نامناسب وي نو بیا په دغه پرتباط کې دغه هغه سی شو سوال مطرح کېدلی نه شي. یعنی مونږ خپل
یا د ستاسو فشار ورته هیڅ و چې تاسو ور باندې فشار راوړی وای
په بنیادی او اصلي ډول د دغه سي جرګې دایرهول مونږ د بنیاد نه ردو او زمونږ اشتراک په دغه سي جرګو کې خامخا نه مطرح کېږي.
کله چې تاسو دغه جرګې دایرهول یو قانوني بللی وای او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه خالي چې روان دي په ګډه سره د افغان حکومت سره مټي بډوهلې وای او دغه ستونزې تم باید فایټه کوي خو دلای وای
دغه
معقوله نه و نسبت د نچ تاسو یعنی ځان ورنل لري ساتلای دی وای چې مونږ دغه جرګې سره مخالفت کوي نو په داسې حال کې وسلوال مخالفین هم مخالفت کړی دي نو د تاسو د وسلوال مخالفین ترمنځ څه فرق شو؟
د بل خلکو موقف او موزه چې سرنګه نیول شوې ده او نیول کیږي جواب خپل باید وای مونږ د خپل موزه او موقف مکلفات او مسولیت لرو چې باید جواب وای مونږ موقف او موزه حکومت هم دا وو او دی چې دغه څه کارونه ته باید لاس پورې نکړي.
خو ښاغلی په نور نړۍ کې هم دا ډول دي چې مثلا کله چې احزاب سره مخالف وي د حکومت سره احزاب مخالف دي اپوزیسیونونه یې مخالف دي خو به د ملت په ګټو کې سره یو ځای کې له حکومت سره تاسو ول دا ډول ونه کړل؟
دلته د ملت څه ګټه مطرح دی؟
دلته
د ملت د منتخب ارگانونو په خلاف دلته یو کار روان دی، د ملي وسیقه په خلاف دلته یو کار روان دی.
د تاسو په نظر باندې په دغه وخت کې چې افغانستان ګاونډي هیوادونه ګواښي نو تاسو په نظر باندې که چیرې امریکا په رښتیا سره تاسو هم ورسره یو قوت شي وای د افغان حکومت سره داسې نیکې مشورې هم ورته ورکړې وای یو داسې سند هم ورسره برابر کړی وای چې امریکا هم اړه کړې وای تر څو د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه په افغانستان کې ونیسي نو دا معقوله نه وه؟
ستاسو سوال داسې معنا لري چې دلته هیڅ یو نظام نه وي
نظام شته دی خو تاسو باید نظام سره مرسته کړی وای.
کوم موقع راکې دلته کوم مرجعیت او منتخب ارګان او نظام او دولت نه و دغه سوالونه مطرح کېدل. اوس چې موږ منتخب نظام لرو یو دولت لرو مکلفیتونه هغه ته حواله شوې دي دریګونی قوا و لري هر یو ځان ته صلاحیتونه او واکونه لري حکومتونه د داسې مسایلو اجازه راکې
نو کله چې حکومت په دغه دریګونو قوا سره وبخې دغه فیصله کوي نو به تاسو تغییر او ائتلاف امید مثلا نور از سیاسي احزاب ول مخالفت کوي لکه دا یو نظام دی هغه مشروعیت ورته پیدا کوي.
عرض کوم چې حکومت دغه مسایلو د پاره د یو مسؤل مرجع په حیث باید تصمیم ونیسي. د تصمیم نیولو دپاره د قانون له حکمونو سره سم مراجع لري. د هغه مراجعو له لارې باید په داسې مسایلو کې رسیدګي وکړي او اقدامات وکړي، همداسې د احساساتو له لارې او د تش په نامه د مشورو له لارې په دغسې مسایلو کې رسیدګي کول یا دغسې مسایلو ته ځواب ویل یا حالات د دغسې مسایلو له لارې سمول دا امکان نه لري، ځکه موږ مخالفت کړی دي.
پوښتنه وکړو، که چیرې ټول اپوزیسیونونه او ټول سیاسي ګوندونه سره یو ځای شوی د افغانستان کې دغه د امریکا سره د ستراتیژیک تړون او له وسلوال مخالفین سره د سولې د خبرو اترو په اړه باندې یو معقوله لار یو معقول مشورې ورته ورکړی وای، دا به ښه نه و؟
متاسفانه زه د افغان ولس د یو فرد په حیثیت زه د خپل ائتلافونو او دغه اپوزیسیونونه زه سخت ګلمند او شاکیم په دې ارتباط باندې چې موږ داسې فکر کوو چې زه ټوکی هم وکړم په دې ارتباط باندې. ازاره خپل بلش ازاره ته وویل چې ورشه ته ګوره چې دا سنی پښتانه سجده کوي، دوی په سجده کې سترګې پټ نیسي او که سترګې خلاص نیسي، کاغوی سترګې پټ ونیول نو موږ تاسو به خلاص نیسو سجده کې، او کاغوی خلاص ونیول موږ تاسو به پټ ونیسو. نو دلته دغه ټوله خبرې دغه ټوله ډرامې د ملا نصرالدین د پوستکي دپاره دي، هغه پوستین دپاره دي، دغه فقط اختلاف برای اختلاف دپاره دي چې حکومت یو شی وایي نو موږ باید خامخا ورسره اختلاف وکړو. نو د دې معنی وشي اپوزیسیون خپل مسؤلیت لري، څنګه چې حکومت له مسؤلیت لري هغه سي اپوزیسیون هم مسؤلیت لري. تاریخ ته دوی به جواب دی دي. یو خبره دویم خبره دا دي چې تاسو څنګه و فرمایله چې دغه اختلافونه دغه ټول خبره ردول هم منطقي خبره نه دي. خدلته شنو زینه جبهه دلته مخالفت برای مخالفت کې، مخالفت د خپل مقاصد لپاره کې، مخالفت د خپل هغه ګټي لپاره کې، مخالفت د سم مقصد د رسیدلو لپاره کې، او زینه د سيدي چې د پردی د خوشالولو د پاره هم د خپل حکومت سره د پروګرامونو سره
د اوسنۍ سیاسي کړي نه غړون په دغه دودیز جرګه کې هاي دغه خپل خوخه او د خپل اند کنه په دې باندې سیاسي بهرني فشارونه موجود دي.
په خوښنۍ سره د لوی جرګې په اړه وند او د اونۍ بحث البته پایته هم نږدې شوی قطع کوي، او د لوی جرګې لزایا د نویو پیښو حال درکو. میوند صاحب وخت ډیر کم لرو، مهرباني وکړئ چې څه پیښه شوې ده.
بلې نور څه هم دغه ټول د مخ کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رسنیو منابع او ازادي راډیو ته خوول چې نو میوان اسوسی دی دسی و کس نیوری دی چی دا پا کابل کی خبره د طالبانو د یو لوی چارواکي د والی د کابل لپاره چې د طالبانو خوا څخه یو کس نیولی دی، خو انتخاب شوی و چې د لوی جرګې پر صاحب باندې حمله وکړي. خو دغه منبع ډېر زیاده ورنه کړه، وویل چې د دغه کس سره وسلې او نور مهمات هم نیول شوي دي، او په دې اړه باندې د دوی نور عملیات هم روان دي.
دا په کوم ځکه نیول سوی ده؟ دا ځان وژن کوي او
کڅه دا ډیر جزئیات ورنکړل د دې منبع په خبر باندې چې دا امنیتي مسایل له خاطر څخه موږ ډیر جزئیات نه تر کولای، خو دا موضوع دی غوښتل چې خپل دغه جرګې بهیر ته ځان ورسیږي، او د جرګې بهیر هم دا اوس هم خلک روان دي، اوس هم استاد روان دي، امنیتي تدابیر د پخوا څخه شوي دي، بیا هم امنیتي ځواکونه هر څه لږ ډیر څه تاري.
او دغه دوه توغندیو په ارتباط باندې چې نن سهار پاتو بجو فایر شوی او د هغه د مرګ ژوبل په اړه کوم نوی معلومات ترلاسه کړی؟
د صاحب خطر باندې لا اوس هم د کورونا چارو وزارت وایي چې د کسر چې هم دا اوس دلته تر خبرونه کړل، هم په غاړه باندې هم څه نه مختګ نه دي سوی، خو ساحه مشخصه شوې ده او ویل کېږي چې ډېر ژبه ماغه کسم ونیول شي. د دې په خبره باندې البته دا شاغل شوي چې دا خبره وکړه ازادي راډیو ته.
بله معصوم میوند، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو قدمونو اوریدونکو د جرګې له سیمې د ازادي راډیو خبریالو.